سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې د یو مختلف په جواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دی ډلې ومنه یتونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځوړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشان وژل شوي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښي بیګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم لید لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 20,000 څخه اوښته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي دی چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 20,000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودنیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال داعش وژلي دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د داعش ډله افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د داعش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وویل. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوې دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي واندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وای د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوند نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس ترلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواه خطرناک ویلي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات بد امید سهري مال لور
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواه دا سه محل چې تیرونه ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندۍ ونیول شول.
ودانې نړیدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانې لاندې دي او کم شمیر مړي تر لاسه شوي هم دي، خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې خارجي اتباع هم او دا ډېرې شریره کړې وه. په وروستي کابل په بریدونو کې لاس ترلوده ولې غراش تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم د بهلا مجاهد د پیخې د مرګ ژوب له کشمیر نه خي خو د طالبانو یوې بلې مسؤلي سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې پیخه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړان دی ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځنګړی توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پنه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ نړۍ ته د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویل چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل چې په اتمه نه یې کابل کې الته دایشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړه. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځمته ښکار کوي چې ګویا دایشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا خی چې په افغانستان کې په کافی اندازه موجود دی او تنه دا د امریکا امریکایي اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه، د چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافی اندازه داعشان موجود دي.
نادم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي دفاع کې به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتها څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه خي چې څومره دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغه سلاحانو اصلونه کار اخلي.
نادم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پریش په افغانستان وضعیت داسې چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوفو نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې او د پاره یا د امکانات ترلاسه کول د پاره دا مسله ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري حسین مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وو نو دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورټ او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل به ته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر تر شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پراخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم د افغانستان یو بل مسله راغلو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول مولا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبید الله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید عدد خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاق او د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د یو سل نهه ویشت میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې دی. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو.
بسیار جگرخونه هستم، بسیار ناراحت، بجای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لونی وکړي شي لوړې زده کړې وکړي لخپل کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لونو د خوښې خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لونو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډی رکار می ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خو څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ بدرد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او غختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چاپلاس کې وای چې داینجونه درک کړی وای
کار درک میکردن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومان په اړه د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور خي چې لا هم په نړۍ کې لډیر شمیر ماشومان څخه په نظامی فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځنګړی غونډه ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنیدو ترڅنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتاب څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
هغه امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په هغو کې کار کوي د هغو دپاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بله موضوع د بچبازۍ د اسلامي مرد پر راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې و هم کې زموږ نور قانون چې دی هغه ورته متوجه مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې 2 میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ کې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې پاکستان غواړي په عملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارد روپۍ تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزنډول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیا او لوړو به یو ځپلي تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې 6.5 ده په سلو کې 40 ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بل لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان د پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمه اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفایي لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیرو بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړبي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کاندو کپر کړی او ځای بند کړی، چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچې کلی دوه تن اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره ګڼې ستونزې ګالي او اړ شول چې د پرانیستلو لپاره خپل مټي رابډ وهي.
تیرو روختونو زمونږ د کلی یو سیمې د سرک تخریب کړی او خراب کړی. د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زمونږ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کړو. د نورو ولسونو افغانانو نه هیله ده چې دغه شان د هاشر په شکل باندې ځینو کارونو ته راوځي، د دولت او د ځینو موسساتو په تمه باندې نشي. چرته مونږ خپل د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو د زمونږ سرک هم دغه شان خراب وروته ډېر زیات مشکلات وو.
دا کم سرک چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوامو خو بارانونو خراب کړی او کنډې کپرې. اوس د قومي ملاتړ راوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زمونږ ته سهولتونه پیدا شي. موږ چې باسر آباد ته مریض رسو ډېر مشکلات به پیدا شي. خو مونږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیرخېګڼې نور کارونه د حشر په وسیله ترسره کیدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندی کړي دوی پرې خوښتي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د عشر د لارې نه بعضي کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولسونه هم د دغه لارې نه کړی ده او بیا وروسته ته الله یې وجود ورکړی او کومه موسسه یا کوم د دولت کومه اداره رامخته ته شوې ده هغه کار یې په مخکې وړی دی. مونږ هم د دغې ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدغ همره غم دی او په خپله دغې خپل مشکل د حلولو لپاره راپاڅېدلي دي. دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټي به وشي یو به ولسته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچې سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې لدی وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه ترسره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې ترسره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزه پاسوال کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کندهار پرغنداب لسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي لکه موخته چې دغه معتادینو ته د کار زمينه برابره شوې ده، ورسره سم د لسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېره پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږ دی، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په یو نشو په دغه باندې اخته و، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره په دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دلته بس اخته یو، بلا په کار دلته اخته یو، د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک دي، بلا د سو د نشو د یو بل دغه سفر ګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل شوی چې 400 تنه پکښې په کار بوختي، او لګښه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بدر غلي دی، خدای دې بدر راوړي. نو موږ د بچانو د پاره یو روزي کوو دغه کې دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کس کارګر کار کوي، چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشي 15,000 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل شوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس 80% دوی دي اصل کې. دا خلک مخکې بیروزګاره وو، کار نه وو، نو مخې ودا چې منکر کار وته لکه غلا او د بل مالونه لټول ودا وو. بیا دغه موسسه موږ به انتخاب کړی کارت، نو اوس په دغه لا کچم تقریبا 0 تر 3 شوی ده. او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیر ګټه دي کړې ده. روزي مخده پاک پر پیدا پر کړې ده سبب دا موشي کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل شوی، او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیا والله امانی مند پی خورنا سلامونه زادای رالو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکړي، هغه کسانو ته ورکړي چې هغه شتمنی لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام. دغه مې عرض دی چې د امر بالمعروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابه وي. دغه زما پیغام نشر کړي، د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کدی. مګر بس دلته خلک زیری د دې ویشتان غي چې د ته ویل چې مین منځ ته نه راغلی، دا هغه خلک تنګي ډیر په ځابه. نو شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د اوغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول موږ مسلمانان راغلی، شکر الحمدلله. شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې کې دا په کور کې چې موږ کوو، دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ. ورته خلک ما په ځابه وي، خلک کر سره به بیزاره کوي، د منځ سره به بیزاره کوي. دلی ز پیژنم خلک ته د جمعې د ورځ مابشین من د غسل نه کوي. خلک دغه د د جنه کی چې دای وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختای مریض بلری کار بلری. لازم پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.